یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.8 درجه ونن د افغانستان شمالي شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د زلزلې پیژندنې ویبپاڼې والکینو ډسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ 24 کیلومتره کې بللې او ویلي دي چې په ځایي وخت 12:04 دقیقې وشوه. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 بللې او مرکز تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور بللې دی. تیره میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې وي سخت زلزلې وستانمره او 955 نور ټپيان کړل. د نننې زلزلې د احتمالي زیان په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څخه ندي ویلي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیون امریکایي ډالر نور هم تسویب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفارت په اکسپانه یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو نړیوالو بنسټونو او د جاپان دولتي سازمانونو له لارې به په افغانستان کې مصرف شي. د یاد بیان له مخې د جاپان له دې تازه مرستې سره د 2021 کال له اګست څخه، یعنی له هغه وخت چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، افغانستان ته د جاپان د ټولو مرستو اندازه 509 میلیونه ډالر ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان اتباعو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو لمخې افغان کارګر کولای شي چې د رسمي کاري ویزې د لرلو په صورت کې د نهو میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د دغو مقرراتو لمخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل کورنۍ غړي له ځان سره ایران ته بوزي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې دا پالیسي د کاري بازار د اړتیاو او د ټولنیزو او اقتصادي ملاحظاتو ترمنځ د توازن لپاره طرحه شوې. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې پر یو امنیتي پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 4 بریدګر وژل شوي. د راپور له مخې بریدګر د اډې انګړ ته لننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړي چې له هغې وروسته نښته رامنځته شوي. راپور نه وایي چې د پیښې له کبله 4 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پولیسو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې ښایي بریدګر له موټر بم یا ځانمرګي واسکټ څخه هم کار اخیستی وي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د یونان چارواکو د جمعې په ورځ ګاوډوس ټاپو ته نږدې له یوې بیړۍ څخه 550 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اضطراري پیغام ترلاسه کړ او وروسته دوی وایي چې دوی د بیړۍ سیمې ته ژغورونکي ولیږل او ټول دغه کډوال وژغورل. او د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمري قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بهوخی ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم و پیژندل شو. له هغې ډلې 2 تنه مړه شوي. د 53 کلن فریدریک پیشی محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې د سزا پر ټاکلو غور کاوه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا دیموکراتو کانګرس مینانو ولسمشر ترامپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ له محدودولو تیر شي. امریکا ته د تک په تمه یو افغان مو غوښتل. جرمنی بیا ویلی اسلام آباد نه سلګونه افغانان راتلونکو دوه اونۍ پورې جرمنی ته لیږدوي. د طالبانو د کابل ښاروالۍ آریانا سینما نړولې. د اقدام غبرګونونه پارول
یو فرهنګي بنسټ و باید نوی ویجاړ شوی. په ټولې هوښیارۍ او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وی.
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کثافاتو زیاتوالي ناروغي زیاته کړې. خلک بیا ښاروالۍ ملامتوي.
د هر دکان د کورونا د ټول اکثر کیږي نو په وخت باندې اجرات کیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د امریکا کانګرس لزګونه دیموکراتو غړو د افغانانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو اقداماتو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو د غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر یادې حمله په واشنگټن کې تر یوې حمله وروسته دغه هیواد ته د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه وزنډول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یو شپېته کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي، هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځوان کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی، هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پارول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي، د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاشتې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وڅنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. د وای چې د ایس آی وی کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوي دي.
نو میدانه وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو د تر روانو تم څنګه منګه توسي روانو ته به کار امریکا ته زر خلاص او بد بختو نه در توه ما څنګه منګه دل تر وسط د روانو ته اوس په سپې سر نه وشته وګرځولی اوس کله پښتنه ته کوه ولا منګه مسول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او ولادونه مې په قطر کې دی په غوسه وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګړو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنی یو څه امیدواري به مو لاس ته راسي. اوس موږ دلته دوه راوستلو که چېرته د جی ډي پورټي موږ خپل ژوند نه هېڅ کوم هغه نه لرو ایله ولې په دې څه سلیسه د موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکې تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسه په سختو شرایطو کې لبیلا بلوستون سره د هیواد کې خپل پاکستانی کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شو کده پاکستان استیم با هزاران مشکلات دمیجه زندگی کرد.
څلور کلونه شو چې دلته پاکستان کې په ډېر بد حالت کې دوه واشنگتن تر بریچ خبري ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول موږ دې نه هېدې کو. خو شته کانګرس ورس موږ د ملاتړ غوښتنه کړې موږ ته نه ویلې راکړي کچېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او موږ د دوسیې دې له تعلیق وباسي موږ دلته ډېر بد حالت او ډیپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي ځکه جرم فردي عمل دی نورو افغانانو ته دې رب نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی. متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د نولس هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سو چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو ریدل چې لسګونه دیموکراتو کانګرس مینانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ پر قضیو لساور غور وکړي او پر هغوی محدودیتونه لري کړي. بلور ته بیا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې تر دوه نیو په لاندې موده کې د پاکستان تر 1500 ډیر افغانان کډوال دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت له یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي ژمنه ترلاسه کړي. تفصیل له سناکا کډاور.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنځم به پورز د دسمبر پاتلسم د ارنډي په نوم یو جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 1400 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شامل کی په پاکستان کې دي او هڅه کیږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا کې د شي د سینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وسنډيږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نور هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید روان کال تر پایه دغه هیواد پریږدي کنه نو افغانستان ته بستانه کړل شي. د جرمنی ارنډی رسنۍ پر راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورنی سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوی هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پریښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوه وای لا نه ده ترسره شوي. د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري استلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې خبر شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تیرې یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني ارنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ و، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یو ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړی دي. ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په یو اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابت کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله مند ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنۍ پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولي انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټوب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لري ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګ نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړي وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتدن څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزاله کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغي ورسره تړلې او زیاته شوې دي. اوس راځو دې ته چې یو شمیر افغان فرهنګیان فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل خروالي لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځوړلو هڅه بوري. دوی له نړیوال ټولنې فرهنګي بنسټونو هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خروالي بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبانو حکومت لخوا د اریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پدې شوی چې بل پرې خودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنځشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزدوب کوي. خو افسوس سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو باید نوې ویجاړ شوی په ټوله هوخیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي کې استفاده ورنه نه کوله احاطه کړي پي وي او ساتل پي وي
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالې کې وی سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط پنځمبه نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراواله تایید کړوي ویل دا یو تجارتي سیمه ده د کابل خاروالې ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر به ازاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان دوردمن شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمی ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اخر یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نسي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی سالی هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي ریډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 13 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونو په ټبه درېدلې دي.
اوریدونکو په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې و چې آیا تاسو کله سینما ته تللی یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. یو سل دوه څلوېښت کمنټ راغلي. راځئ چې ځینې ولولو. محمد لیکلی وایي ډېر ښه کار شوی دی. الله نظر عیسی خیل لیکلی وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي دا چې زموږ هیوادوال له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مې نه دی په یاد خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویلی دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
از اون که وقت تیر میشه شمال میزنه یا مریضی و بعض مشکلات های زیاد پیدا میکنه.
اجمل ده کابل خار ده چلوره میناهی و سیدون که دهی چه پخپلاسی مکه ده کسافات و ده زیادی دول عمله شکایت لری. ده تجمه پورز ده قوس با تویسته با آزادی راژیو تا وویل لیوه خواه پا کابل که نفوز دیر ده او لبل خواه خلق خبل کسافات پس همزای که نه اچه بی.
بعض مردمانی هستن که مثلا سپالا ها را میکشن پیش خانه هایشان کود میکنن یا دلوای سرک کودش میکنن یا فعلا دنیلا
زین خلق کسافات ده خپلو کورون مخیطا او ده سرک پر غاره اچه بی. هم ده وز پسر سبزی سلولاره که ده سرک پر غاره ده میوه مارکیت ده سیر ما دیر کسافات شته. هم ده کسافات خلق نارغان کدی دی پا کابل که نفوز دیر دی ده کابل خاروالی ورته نرسیگی. خلق هم باید نظم مراد کدی او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومه ناحیې اوسیدونکو صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
کوم چې خبرداري شاروالي لخوا لګول شوې دي د دوه مراقبت غسر رقم چې مناسب درس نه دي. د لخوا نه د شاروالي لخوا نه د صفایي په نامه باندې چې د هر دکان نه د کورونو نه د ټول اخیستل کیږي نو په وخت باندې اجرا کیږي. نو خلک د چار مریضیا سره د چار کې او مختکی مریضیا باندې د دوه لپاره په حکومت
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بېغوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د قوس په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼویشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روختون د ساري ناروغۍ د څنګه متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتنی
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتنی ناروغۍ لکه اسهال کولرا مورقه او زیړی د رامسته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي د نورو انتنی ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او
ودی لامل بهم شي. د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هبیتات دروان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافات او اوبو مدیریت بې غوري لامل د خطرونو درامسته کېدو خبرداري ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو ان هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافات او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشټوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن خاري پلان جوړونی او چورني اقداماتو للارې چاپريال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای شي. یو شمېر چاپريال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د خاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپريال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مقبول کی قدرمنه او کلی سکون کو زبرشت غنفار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پیمه د ولسم ټولګي جغرافي مضمون سلام لوستا اهل د چې تاسو ټول قدرمنه او کلی سکون کی براتره غو جوړ صحت مند او سې یو د سه چمه بم پتن وی درنو سکون کو د چې ملوستا سو د ولسم ټولګي جغرافي مضمون سلام لوستا نو اهل د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن مزید لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی کلی سکون کو زمرو تاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفه لوي سیمینه فایل بهتر دي شي مې سپې پرې هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي ځکه کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پر رسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مرتبه سره برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ موږ تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېستر راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسره د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسره د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیاو پر مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق له اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبله څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی چار کې ستر رول بولې دي چې حرارتي برښنا مرسته سو ویل او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفټ ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ او تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نوم سره یږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسن باندې جوړ شوی د چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 20 متره ترسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 20 متره ترسیږي او هغه او بچ په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متره مقعب څخه دی چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلووات برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالي دی یعنی پرخواري چې د دې د چک د سند 10 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 10 متره پرندوالي لري او په کشتي په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره پس شریکی جګوال لري چې 20 متره بیا دی او 4000 متره اوږد نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متره مقاب په اسانی کې درې توربینو نو هي چې 3300 کیلووات د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ د مرمن زکون کو بل هم د پلی همری د برښنا باندې د پلی همری د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلووات برښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همری د برښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمل څخه دا برنسي و او د بجړې سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه زکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1314 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلووات ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شوی چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ د مرمنو ځکونکو بل د سکاچ از مر په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا باندې. د کجکی د برښنا باندې د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا باندې هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی دسکا په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,40,000 کیلووات ته رسیږي یعنی 1,40,000 کیلووات برښنا د تولید وی چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1310 هجری لمریز کال کې پښپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې درجه 0 کیلووات برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګاه سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه شهرونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاچ د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سین کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کې دول عمل سره په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ کې سره 1500 متر لوړوال لري. په دغه لوړوال په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دو توربینونه لري چې هر توربینې د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1000 ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2000 کیلووات شه برېښنا د تولید دی. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غولالیز د کوونکو په دغه دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نشتی دي. او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړن بیت د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول سوال. هم چې نن درنو ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د 3 لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبد زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبد کمش پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنو غلالي ز کوونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیر می بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ز کوونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر سره د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برش ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو نفت او غازو لسوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف لویدیز کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاس تر وړل کېږي چې په یو سات کې شپږ دې زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکونکو چې د هرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې تر څنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نوري حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وسند لوست راتلونکي برخه کورنۍ دند د 2 سلنه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا ستاول برېښنا ده. نور که درمن ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست تر همدې ځای باندې پاتې شي وخت دره په مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی کدرمن او غلی سکون کو زبر شنا غم پاری وزل به هم تاسو ته شرق واس ما د ولسم ټولګي جغرافیا منس من سلام لوسته هله د تاسو ټول کدرمن او غلی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع کوم په تنوی کدرمن سکون کو د تل په سری وزل به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست بل کې دوس خمر کی خپل د جغرافیا منس من کتاب کتابچا او قلم اول لري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو ژوب للی زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په څلورم لوست کې ډېره په زړه پورې او دلچسپه موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورني او بهرني لېږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او للی زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. او بل لیست کونکو اوس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې دی که وات باید بنسټیز اکرام او همدارنګ سرنن سره ورسوي، ځکه د زموږ او ستاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړو کو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد نه نفوس د شمیرین په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګ زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1950 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1950 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1950 هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستطیل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 1500 2000 2500 3500 4000 4500 انتر 5000 پر مراد تاسو ته دوه نقطې په نشه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 5000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ په افقي خط کې مراد تاسو ته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000 4000 راکړې دي، 0 15 داش، همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته، همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوښته دي په لومړني خط کې، په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده، چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1980 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر په افغانستان کې زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چنان د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4.5 زره پورې پورته شوو حتی تر 10 زره پورې یعنی تر 10 زره پورې او هم چنان هغه ماشومان چې د لس څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومان عمر چې د 19 کلونکو یا هم د هغو شمیر نه چې د 14 پورته یم کال کې تر 2.5 زره پورې شوو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مرتاس ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نس ور خو کله چې بیا په 1400 ونیویم کال کې دقیقه احصایا وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړې دي د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دي په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړې دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو د پنځه کړه نه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1450 کې 1.9 او په 1450 کال کې 2.05 و نو درنه زكون کو تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق له معلومات په بستر چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات په بل هو جو که درنه زكون کو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دې پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دي یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر څل روش په تکلنی پر عام تر څل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرکندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوسو د سرکندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنی او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې ذات سپله چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګ د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدماتونو کې بوخت و او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه درنه وکړه درمونه ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایې چې سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنه ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنا او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنا او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودرنو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بل بل کسان دی بل بل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبه چې پری خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوریت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادی کړی دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګن دي. خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګ درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غیظو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي. ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي. ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي. د معززو تیشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده. همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي. بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوسو وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوسو سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لا په من.
پولاله ترنا کارر کم دیوانه وای پما این گرانه پالو را ټټکا شین خاله پولاله ترنا کارر کم دیوانه وای پما این گرانه پالو را ټټکا شین خاله وای پما این گرانه پالو را ټټکا شین خاله جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا چاغت کی رات وے چ جنان مایا دوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان مایا دوا